امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بناوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خیل خانم د سوری د بشری حکومت د څار ډل د شنبې پر ورځ ویل دی چې 13 شپه په هوایی برید کې چې د یغانو تر کنټرول لاندې د ادلب په ولایت کې سوی اتیوشت ملکی کسان وژل سوی دي چې څلور ماشومان هم پکې شامل دي د ژغورنې د عملیې کارکوونکو ویل دي چې د سوریې او د روسیې په هوایي بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي دغه هوایي بریدونه له هغه وروسته پیل سوي دي چې د سپتمبر د 19 نېټې راهیسې یاغیانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې شروع کړي دي د روسیې او د سوریې ځواکونه ویل دي چې دوی یوازې وسلوال په نښه کوي او د ملکیانو وژلې رد کړي دي د سوریې د ادلب په ولایت کې د له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هوایي بمباری وخت نا وخته کیږي په دغه سیمه کې جهادي ډله د النصره فرنټ نفوذ لري خو اوس هوایي بمباری زیاتې سوي دي دا وروستی هوایي برید د ارمناس په یو کلي باندې سوی دی چې د ترکیې سره څخه 2 کیلومتره لرې پروت دی د سوریې د ملکي دفاع ډله چې د یغان تر ولکې لاندې سیمو کې عملیات کوي رویټرز خبري ایجنسی ویل دي چې لومړی شمیر یې شي چې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي دي ترکیه دا ونی ویل دي چې د ادلب په ولایت کې روسان او روسي هوایي بردونه ملکیان او د سوریې مزلار یې غن وژل دي او زیاده کړی ده چې دا بردونه د هغې موافقه سرغړونه ده چې ایران او روسیه ترمنځ سوي ده د رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی دی چې د لبنان ځواکمنې ډلې حزب الله د شنبې پر ورځ ویل دي چې د عراق د کوردانو د ازادۍ په ریفرندم کې د رای ورکول د منځني ختیځ د ماتولو لومړی ګام دی او خبرداری ورکړی دی چې دا به داخلي جنگونو ته لاره هواره کړي او ویل دي چې خامخا باید مخه ونیول سي سید حسن نصر الله چې د حزب الله د ډلې مشر دی چې ایران یې ملاتړ کوي په عراق کې وای چې په عراق کې کوم واقعیت وصل او د دوشنبه پر ورځ کوردانو چې په دغه رفرندم کې پوری اکثریت د ازادۍ لپاره په رایو کې برخه واخیسته دا نه یوازې عراق بلکې گاونډیانو او هغه ټول سیمې ته چې کوردان پکې وسیږي ته یو ګواښ دی حسن نصر الله دا هم ویل دي چې د حزب الله د ډلې ازلي دښمن اسرائیلو او د کوردانو د جلا دولت د جوړېدو ملاتړ کړی دی او دغه رفرندم یې د امریکا متحده ایالاتو او د اسرائیلو ګډه دسیسه وبلله چې دغه سیمې هیوادونه سره مات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا سره د خبرو لپاره مستقیم چینل پرانیستی دی او په دې اړه پلټنې کوي چې آیا د کیم جونګ اون رژیم د اټومي وسلونه د لاسه اخیستو په اړه خبرو ته لیواله دی او کنه ښاغلی ټیلرسن په چین کې دی او هڅه کوي چې په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو په مقصد د چین همکاري جلب کړي ښاغلی ټیلرسن د چینایي مقامات سره له خبرو وروسته خبرانو ته وویل موږ د پیونګ یانګ سره د مکالمې لپاره چینلونه لرو هغه وویل چې د پیونګ یانګ سره د خبرو لپاره درې چینلونه پرانیستي دي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د روانو سیاسي جنجالونو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ختیځې آسیا 5 هیوادونو ته سفر وکړي سپینې ماڼۍ ویل دي چې ولسمشر ټرمپ د نومبر په میاشت کې په درېیمه نیټه جاپان جنوبي کوریا ویتنام چین او فلیپین ته سفر وکړي او د نومبر په 14 به واشنگټن ته راستون سي سلګونو کسانو د سپین د کاتولینا د سیمې د ازادۍ د رفرندم په مخالفت او د ملي وحدت په حق کې مظاهره کړې دي په دغه رفرندم مرکزی حکومت بندیز لګول دي دا کسان پرون د شنبې په ورځ د بارسلونا په سورلارې کې راغونډ سوي وو دغه رفرندم چې مادرید غیر قانوني اعلان کړی دی په دغه هیواد کې سخت اساسي بوران رامنځته کړی او داسې ویره پیدا کړې ده چې کېدای سي په لارو او کوڅو کې د تشدد پیښې رامنځته شي د بارسلونا د ښاروالۍ مخې ته مظاهرچیانو د سپین بیرغونه رپول او مرکزی سولولارې تر ډکه وه یو شخص په دغه ځای کې د کاتلان بیرغ ته وور هم ورکاو یوې بلې ډلې بیا یوه لویه چې په لیکل سوي وو نوره ډیموکراسي راکښته کړه رفرندم شروع کېدو ته لا 2 ساعته پاتې دي خو تر اوسه دانه معلومه چې وبسي او کنه خو سیمه ییز حکومت ویل دي چې وبه کړی او بلې خوا د مادرید مرکزی حکومت ویل دي چې مخه به ونیسي د کټونونه زرګونه سوه خلک به نن دي هڅه وکړي چې په رفرندم کې برخه واخلي د رفرندم د 1970 کال د اساسي قانون او د محکمې د پریکړې په اساسي قانون کې کوم حیثیت نه لري په کټونونه کې و اشاریه 15 میلیونه کسان اوسیږي. دا او خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوریدل. قدرمن اوریدونکو، ورسته به د امریکایي کارپوه مایکل اوهانلن سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو یو مرکه ولرو. خو د پاکستان لوی درستیز د یک شنبه په ورځ کابل ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستانی پوځي چارواکو دا ډول سفرونه به هغه وخت ګټه ولري چې د داسې سفرونو پر وخت چې کومې ژمنې کیږي دا هیواد عمل په وکړي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې جنرال باجوا پر پاکستان د امریکا د فشار د کمولو د هڅو په لړ کې کابل ته سفر کوي. په مکړې په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا به سبا د یک شنبې په ورځ د افغان حکومت مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. که څه هم د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته یوازې د یک شنبې په ورځ افغانستان ته د جنرال باجوا سفر تایید کړ، خو په افغان حکومت کې یوې بلې سرچینې د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی جنرال باجوا به سبا پارک کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. یوې پاکستاني امنیتي چینی امریکا غږ ته ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوا د خبرو مهم ټکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دواړو اخیزو امنیتي اړیکو پراختیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرحد د مدیریت په اړه مسایل شامل دي. تمه کیږي چې جنرال باجوا به د افغان حکومت د مشرانو سره په خبرو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خپل وړاندیز بیا تکرار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري کابل ته د جنرال باجوا سفر په اړه خوشبیني وښوده، خو ویل چې د پاکستاني پوځي مشرانو دا ډول سفرونه به هغه ګټور وی چې دغه سی سفرونو پر وخت چې کوم جمعنې کیږي پر عمل وشي.
یو سفر بسیار خوب است، مفید است.
جنرال وزیر ویل دا ډول سفرونه ډیر خو ګټور دي. موږ د جرګي خبرو او تګ راتک پرته ټولې ستونزې یوازې په جنګ نشو هوارولې. که د پاکستان لوی رئیس افغانستان ته راځي، دلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژمنې لاسلیک کیږي او بیا پرې عمل کیږي، هم د افغانستان او هم د پاکستان په ګټه. هغه هیله خو ده چې دا سفر به ښې پیلې ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژۍ د اعلان وروسته د افغانستان ته د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. جنرال باجوا په داسې حال کې افغانستان تا په سفر ور روان دي چې په روسي ونیو کې د افغانستان او پاکستاني مشرانو د یو لړ سرګندونو لامل د دواړو هیوادو اړیکې لا زیانمنې شوې دي. کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر درې ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس او د ناتو سرمنشي یانس سټرلینبرګ د پنځمه په ورځ افغان چارواکو سره د خبرو لپاره دغه ښار ته ورغلي وو. د افغانستان او پاکستان د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو په برخه کې د دغه هیواد د هڅو یو برخه ګڼي او د سبانیو خبرو پایلو ته دومره هیله من نه دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ مشر د کابل له سفر وروسته په روسیه کې د پاکستان او د روسیې په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ځي. چې ښاغلی سعیدی د افغانستان څخه روسیې ته د جنرال باجوا روانېدل افغانستان او د افغانستان نړیوالو متحدینو ته د پاکستان یو ډول پیغام ګڼي چې ګوندې دا هیواد منځوي شوی نه دی او لا هم د روسیې او چین په څیر نړیوال دوستان لري.
په ټول تاریخ کې د پاکستان نظامیان هغه وخت چې پاکستان په یو مشکل باندې اخته شوی دا مهارت لري چې ځان به بچ. جنرال باجوا هم د دې لپاره کابل ته راغلی چې مسؤولینو ته ووایي چې موږ ورسره همکاري کوو. د چورس په باره کې به هر مشکلات چې دلته په دننه کې دي موږ او تاسو په خپلو منځو کې تفاهم همکاري کوو. بل خبرې هم دا ده چې دی غواړي یو قدرت نوایي وکړي له افغانستانه مطلق وي روسیه ته.
ښاغلی سعیدی وایي تر هغې چې پاکستان د روسي ډلو د پناه ځایونو بندېدو ته چمتو شوی نه وي دا ډول سفرونه به د افغانستان امنیت او د حالاتو په سمولو کې دومره اغېزه ونه لري. د افغانستان د چارو یو بل پوځي کارپوه ډګروال عبدالغفار ګردیزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل پاکستان لوی درسیز هند ته د امریکي چارواکو د سفر وروسته کابل ته ځي. چې دا د ډګروال ګردیزي پر وینا نړۍ ته دا ښودل دي چې پاکستان په انزوا کې نه دی. د پاکستان د پوځ مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته کابل ته د یک شنبې د ورځ سفر د جنرال باجوا لومړی سفر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان سره د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. آیا پاکستان په رښتیا د امریکا سره دوه مخي سیاست وکړ؟ د بروکینز په انستیتوت کې د بهرنی پالیسی متخصص مایکل اوهانل چې د اوباما په حکومت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ سلاکار وو، وایي چې پاکستان دوه انتخابونه لري، همکاري کوي او یا نور هم طالبان تقویه کوي. پام وکړئ له ښاغلي اوهانل سره زموږ د همکار نسیم ستانیزی مرکې ته.
ښاغلی اوهانلن، تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان او طالبان د سولې په بهیر کې د باور وړ شریکان ګڼل کېدلی شي؟
پاکستان تر اوسه پورې هیڅکله د باور وړ شریک نه و. پخوانۍ پیښې څرګندوي چې که موږ به وغوښتل چې په طالبانو کې له چا سره خبرې وکړو، پاکستان به هغه له منځه نه وایست، د جدي خبرو اترو لاره به یې بنده کړله. تمه نه شي کېدای چې هغوی په داسې شرایطو باندې سوله وکړي چې موږ ته د منلو وړ وي. هغه څه چې طالبان یې قبلوي هغه دا دی چې حکومت ورته تسلیم شي، نه دا چې په حکومت کې شریک شي. او په حکومت کې شراکت د غنی د حکومت لپاره تر یوې اندازې د منلو وړ دی، خو د کامیابو مذاکراتو لپاره باید د جګړې په میدان کې د افغانستان د حکومت په ګټه بدلون راشي.
په رسنیو کې داسې ویل کېږي چې امریکا او افغانستان په دې باندې سره جوړ شوي دي چې د قطر دفتر بند کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو عکس العمل به څنګه وي؟
د دفتر په سر جنجال بیرته هغې خبرې ته ورګرځي چې آیا طالبان به دا ومني چې دوی د یوه تحریک نمایندګي کوي، نه د اصلي حکومت. هغوی هڅه وکړله چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت په څیر عمل وکړي. همدا ستونزه د پخواني ولسمشر کرزي په وخت کې هم منځته راغله، خو هیڅکله حل نه شوله. خبره دانه ده چې د سولې بهیر ډیر سوکه روان و، بلکې طالبان بیخي د سولې مناسب او واقعبینانه بهیر ونه منل. که طالبان د سولې مذاکرات غواړي، نو د افغانستان د بدیل حکومت په بڼه دریز نه شي غوره کولای.
د ملي یووالي حکومت درې کلن شو، دوه کاله نور وخت هم پاتې دی. د ولسمشر ټرمپ اداره د دې حکومت اجراءاتو او تشکیل ته په کوم نظر ګوري؟
First of all, he seems to have an okay rapport with President Ghani. They've spoken several times.
ولسمشر ترامپ له ولسمشر غنی سره ښې اړیکې لري. هغوی څو ځلې له یو بل سره خبرې کړې دي. زما یې شمیر نه دی په یاد. ولسمشر غنی په امریکا کې ژوند تیر کړی دی او په انګریزي ژبه ډېر ښه پوهېږي. په دې هم ښه پوهېږي چې له ولسمشر ترامپ سره څنګه خبرې وکړي. ولسمشر غنی په ځان باوري دی او ډېرې ښې مستدلې خبرې کوي. نو زه تمه کوم چې د غنی او ټرمپ ترمنځ خبرې به معقولې او ګټورې وي. دویم دا چې ولسمشر ترمپ د افغانستان په اړه ډېر غوره نظر نه درلود. د پاتې حکومت په اړه او د ډېرو قدرتمنو وګړیو په اړه ښایي ډېره بې اعتمادي لري. زه په رښتیا په دې نه پوهېږم د اجرایه رئیس په اړه څه نظر لري. زه فکر کوم چې ډاکټر عبدالله تر یوې اندازې د افغانستان د ډیموکراسۍ اتل دی، ځکه هغه د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو نه وروسته دویمه درجه. زه د هغه سړي په توګه چې د افغانستان حالاتو ته له ډېر وخت راهیسې ګوري، دا وایم چې ډاکټر عبدالله زموږ د درناوي مستحق دی، که څه هم هغه به څه نیمګړتیاوې ولري.
د امریکا د تازه ستراتیژۍ په اړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شوله، تاسې او یا په مجموع کې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي حکومت نقش ته د دغې پالیسۍ په بریالیتوب کې په کوم نظر ګوري او څه تمه ترېنه لري؟
د جګړې د میدان په برخه کې په کار د مونږ د جګړې په بهیر کې د حکومت په ګټه بدلون وګورو. د دې معنا دا نه ده چې طالبان دې په بشپړه توګه مات شي. زه فکر نه کوم چې دا ممکنه وي. د امریکا د یو څو زرو عسکرو لیږل او له ناټو سره په تدریسي او مشورتي نقش کې شراکت یو څه تاکتیکي بریالیتوب لاسته راوړلی شي، خو د لوی بدلون سبب نه شي ګرځېدلی. بله مسئله د اقتصادي اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اهلیت او کفایت مسئله ده. ولسمشر غنی په دې برخه کې ښه دی چې اصلاحات تنظیم کړي او د حکومت قراردادونه څاري. یو شمېر نورو او د افغانستان د بیا رغونې د عمومي مفتش لخوا هم د دې پرمختګ یادونه شوې ده، خو ستونزې نورې هم زیاتې دي، لکه د راتلونکو ټاکنو. موږ په دې هم پوهېږو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هیڅوک په یقیني ډول څه نه شي ویلای.
That could send a powerful message, and I think that could be an important milestone.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د عاشورا د ورځې د پاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل د دغه پلان لمخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي او په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د مناسباتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتي پلان ستایي، خو وايي پکار ده چې د تطبیق په برخه کې هڅې وسي. په مکلي د ازادي رادیو د خبريال یوسف زدران رپورت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عاشورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتي پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د عاشورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوي دي.
دی ویلو
څو ورځو راهیسې په تېره بیا د نن او سبا لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. موږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل راهیسې د امنیتي تدابیرو ویلي و، خو پایتخت کابل تېره ورځ هم یوې تکیه خانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې 40 تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تکیه خانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نور ورانکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوی دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې د شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 1500 تن ویر کوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبت یو مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړېږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نه نیول کېږي او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي دوی باید ډېر زیات محتاط او هر اړخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د اهل تشیع په بېلابېلو عبادت ځایونو او جوماتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویر کوونکي یو بل ویر ته کینوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو په مکرې زمرد خبريال زبیح الله غازی رپورټه چې وايي د جلال آباد په شار کې د مدني ټولنو استادو کانفرنس ورکړي او په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خبرګون کې پر ولسی استادو او حکومت سخت نیوکه کړې دي. دوی وايي کژغې وانه ورېدل سي نو په کابل کې به اعتراضیه خیمه ووهي.
د مدني ټولنو دغه تازه خوځښتونه وروسته لاغي شروع شو چې د تیرسي شنبې په ماخام په موټر سایکل سورو کسانو د جلال آباد ښار کې دوه پولیس ته تمانچو په ګولو ویشتل او قاتلینی وتښتیدل. د تیر څو ورځو راهیسې د دغې پیښې په غبرګون په ټولنیزه پاڼه فیسبوک کې خلکو خپل غږ پورته کړ او جلال آباد د امنیتي پلوه په یو بد وضعیت کې وباله. د مدني ټولنو استادو نن په یو خبری کانفرنس کې خبري اعلان وکړ چې د جلال آباد امنیتي وضعیت سم نشي نو غني کورنۍ به د سرونو د خوندیتوب لپاره خپلې کړي وتړي. مدني فعال نوراغا نورانی
نو باغ شګل چې پکا ده امنیتي ځواکونه او محلي ادارې د ننګرهار د خلکو د غوښتنو سره سم نه سم خدمات درته کړي دي، نه ملکی ادارا د منلو وړ ده او نه نظامی قوتونه.
د مدني ټولنو یو لوی نیوکه دا و چې د امنیتي ادارو مشران په خپلو دندو کې ناغېړي کوي او په دې برخه کې پر وکیلانو سخت نیوکه کولې چې ګواکې غیر مسول وسلوالي ساتلي. د مدني ټولنې غړی عبدالرحمن ماوین وایي که په ننګرهار کې غږ وانه ورېدل شي نو د ارګ دروازې به موټکۍ.
جناب ولسمشر دی واوري او اجرایي رئیس دی واوري چې دا به زمونږ په ننګرهار کې اخرنی غږ وي. دوی مغږ به زمونږ ریاست جمهوریت مخ کې وي. دغه ځوانان دغه مدني نهادونو مشران او مونږه دې ځینه به کابل ته ځو تر هغه وخت پورې به مغزي کې پراتی وو چې تر هغه وخت پورې به پراتی وو چې مونږ ته مثبت جواب نه راکړې او په ننګرهار کې او بدلون نه راوړې.
خو د ننګرهار د والي ویانه ته الله خوګیاڼۍ وایي حالات هغه سیم نه دي خراب څنګه چې اوازې خورې دي. هغه وایي حالت به سمیږي خو که مدني فعال روانې کړې مبارزې ته دوام ورکړي نو ممکن ګټې د دولت مخالفې غاړې ته ورسیږي.
ځینو مدنی فعالانو یا ټولنیزو رسنیو کارونکو له لوري ویل کېږي په هغه ډول نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دي د وسلوالو مخالفینو یا هغه کسانو چې هغوی تروریستي حرکتونه ترسره کوي د هغوی په خوا کې دي په تبلیغاتو کې دوی سره همکاري نه کوي.
ننګرهار تیر څو کلونه په توده جګړه کې پاتې شوی. داعش، طالبان او نورو وسلوالو ډلو سره خو په ښار کې د وژنو لړۍ یې د تیرو څو میاشتو راهیسې تر پخوا تنده شوې ده. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن په بیجینګ کې دی او د چینایي مشرانو سره پر شمالي کوریا باندې د بندیزونو د ټینګولو او همداشان چین ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په حق له خبرې کوي. دواړو خواوې د نومبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر ته ځانګړی اهمیت ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په دې وغږېده چې څنګه شمالي کوریا د اټومي پروګرام لغوه کولو ته اړ کولای شي. د چینایي چارواکو سره د خبرو بله موضوع دوه اړخیزې سوداګریزې معاملې او د نوامبر په میاشت کې چین ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر دی.
فکر کوم چین ته د ټرمپ راتلونکی سفر د دوه اړخیزو اړیکو د لا غښتلتیا لپاره ډیر مهم دی او هیله کوم چې دواړه لوري به د دې مهم سفر لپاره بشپړ تیاری ونیسي. فکر کوم چې دا سفر به ډیر خاص، بېساری او بریالی وي.
تر شی وړاندې ټیلرسن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره ولیدل.
چین او امریکا با ثبات اړیکې لري خو د لا غښتلتیا لپاره یې ځینې مهم پرمختګونه را روان دي.
امریکا د چین له حکومت څخه د هغو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي چې بیجینګ پر شمالي کوریا د فشار اچولو په لړ کې کړې وي. په دې کې د شمالي کوریا څخه چین ته د زغالو، وسپنې او پر نورو معدنونو برسېره د سمندري خوراکونو د وارداتو بندول شامل دي.
لکه تاسو چې وویل، زموږ دواړه ښې اړیکې به ستاسو او د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي اړیکو له امله لا ډېرې غښتلي شي.
که چین د شمالي کوریا څخه واردات بند کړي، د هغه هیواد په عایداتو کې به د پام وړ کموالی راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2018 کال کې شمالي کوریا د چین سره د سوداګریزو معاملو له لارې 1.5 میلیارد ډالر عاید درلود. شمالي کوریا تر ټولو ډیره راکړه ورکړه د چین سره کوي او واشنگتن وایي چې په شمالي کوریا باندې د فشار لپاره د چین بشپړه همکاري حتمی ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې ځوانان د نورو نشه یي موادو د استعمال پر ځای د ټابلیټ کا څخه استفاده کوي او وایي چې ټابلیټ کا استعمال اسانه دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په قندوز کې ځوانان د شپې په ناستو او له ملګرو سره په مجلسونو کې د نورو نشئی موادو پر ځای د ټابلیټ کا په نامه یو ډول ټابلیټ یا ګولې استعمالوي چې تر نور الکولي څخه، چرسو، اپینو او نورو څخه یې نشه ډیره ده. هغه څوک چې دغه نشئی ګولې یا ټابلیټ کا استعمالوي وایي چې اوس اکثر ځوانان ځکه دغه ګولې استعمالوي چې د الکولي څخه، چرسو، هیروینو او نورو استعمال ګران دی او خلک پرې خبریږي. خو د ټابلیټ کا په استعمال پرې څوک خبریږي هم نه او استعمال یې هم آسان دی. یو تن چې ډیر وخت یې د نشې لپاره له ټابلیټ کا څخه استفاده کړې داسې وایي.
ټابلیټ کا داسې یو نشئی مواد دی چې ډیر په اسانه کاریږي. خو چې ول مثلا شراب چا نشول ساره عام سکلی، هغه سکلو دپاره به یو ځای په کارو. شراب په ډیر سختۍ سره شکل کېدله، دکان نه راوړل هم په سختۍ باندې ول. لکه چرس هم همدغسې یو خاص بوی لري چرس چې نور ګاونډیان هم خبرېږي تینه. دا ډیر یو اسانه نشه ده. په چای کې اچول کېږي کیږي چا سره سکل کیږي.
نو موړی وای چې د ټابلیټ کا په نامه نشئی ګولې لمنځنه یا سیا څخه راوړل کیږي، خو اوس په قندوز کې هم جوړیږي چې ځینی نشئی مواد پکې استعمالیږي او پارزانه بیا خرڅيږي.
هغه کسان چې اکثریت دولتي چارواکو کې دي خې دند لري، دوی قیمت بیا ټابلیټ کا استعمالي، او هغه کسان چې پیسې نه لري، اقتصاد ضعیف ده، صرف د ټابلیټ کا په نامه باندې د 500 روپیو داس یو شی ورته ورکوي چې هغه د نشئی موادو څخه جوړ شوی دی. یو وخت دا شین دا خونه راتلل، اوس دلته هم جوړی چې په 500 ورکی هغه دلته جوړیږي. ما مخکې ټابلیټ کا استعمالوله، دوه کالو رئیس ما نور ټابلیټ کا نه استعمال کړي. نو کله چې مې دغه ټابلیټ کا خوړل ته شروع کړه، سریت دوستانو نمونه مې یاد وتل، پاسابو باندې ډیر یو سخت فشار راولي.
په قندوز کې د مدني ټولنو مسولین وای د نشئی ځوانانو شمیر ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. په دغه ولایت کې پخوا هیروین هم روغدو کسانو پټ استعمالول، خو اوس د ښار نږدې هدیرو پارکونو کې هم معتادین هیروین، اپین او نور نشه کوونکي مواد استعمالوي. د قندوز د پونتون استاد عبدالمجید پردیس وای چې کورنۍ او د ځوانانو موجودې مدني ټولنې دنده لري چې باید د نشه د استعمال د ضررونو په اړه ځوانانو ته خبرتیا ورکړي.
پارکو کې چې موږ ګورو په ځای د چالتہ خلک تفریح ته ورشي، ساتیرۍ لپاره ورشي، یا پکې چرس کول کیږي یا پکې نشي کیږي، خو باید کورنۍ دې ته بملرنه وکړي، د خپل اولادونو مراقبت وکړي. له بده مرخه په ځینو د خوښۍ په پروګرامونو کې ځینو ځوانان ګورو چې ګډ وډ وي، بیا چانه چې پښتنه کوي دا څه دی، بیا دا د تبلیغ کا په نامه کوم ګولې دې چې دا خوړل کیږي. په دغه برخه کې مسؤول ارګانونه کورنۍ دغه کارو مخه باید ونیول شي.
د قندوز یو بل ځوان بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د ټابلیټ کا په نامه نشه کوونکي مواد استعمال زیات شوی دی.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی، او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 په 100 کې کیږي. معنا دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 په 100 کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو یې د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګا معلومه شوه چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غاک ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.